ويقولون على الله الكذب، نو دا پالله باندې دروغ ویل دي او پالله باندې دروغ وایي. الله دا چرته نه دی ویلي چې تاسو د کافر په ملک کې اوسئ، نو بېشکه هغوی لوټ کړئ، بېشکه د هغوی سره فراډ وکړئ، بېشکه خیانتونه وکړئ. ستاسو نه به تپوس نه کیږي ځکه چې تاسو مسلمانان یې او هغوی کافر دي. او دای کوم ځای کې لیکلي دي؟ دا د یهودیانو کارونه وو. هغوی به وی چې دا امیان دي او زمونږ نه به د دوی په باره کې تپوس نه کیږي، او دوی خودی د دې قابل. او نن مونږ هم هغسې خبرې کوو، هسې خو د هغوی سره زمونږ دشمني نه وي. د هغوی چې کله مونږ پیښې کوو د هغوی په نقش قدم باندې مونږ ځو، خو دشمني مو هله وي چې کله مونږ پیسې خوړل غواړو، د هغوی سره فراډ کول غواړو. هسې خو د هغوی سره زمونږ ډېر محبت وي. نو الله تعالی فرمایي چې د هغوی به هیڅ حصه نه وي په آخرت کې. الله به د هغوی سره خبرې هم نه کوي، هغوی طرف ته به ګوري هم نه، او نه به هغوی پاکوي. او د هغوی دپاره دردناک عذاب دی که هغه هر څوک وي. او نه دي فرمایلی شوي چې دا د یهودیانو دپاره دي، دا یو عام رول دی چې څوک هم داسې کوي نو د لږ ورځو د فایدې دپاره بنده قسمونه خوري او وعدې ماتوي چې څه خبره نه ده، فایده به راته میلاو شي. او دا خبره دا خلکو په باره کې په سورة البقره کې هم راغلی وه چې چا سره علم وي او هغوی یې پټوي، نو الله تعالی به د هغوی سره کلام نه کوي، او نه به د هغوی طرف ته ګوري، او نه به هغوی پاکوي. او دا خبره د درې قسمه خلکو دپاره راځي. یو دا چې څوک خپل تهبند د پوندو نه لاندې زنګوي، یعنی پنسې دومره اوږدي وي، یعنی د سړو دپاره راځي. دویم هغه کس چې احسان جتا وهي، او مونږ خلکو له خو آرام نه راځي چې د نیکۍ نه پس په چا پسې څونه سوشي اونسباتو احسان جتاو نه کړو. فوراً خلکو ته پیغور کوو، تا ته یاد دي چې ما د سر سو کړي وو؟ تا ته یاد نه دي چې ته په څنګه حالت کې راغلی وې؟ هغه وخت ما ستا څنګه مدد کړی وو؟ یاد دي درته؟ الله اکبر. الله تعالی به داسې خلکو ته ګوري هم نه، د هغوی سره به کلام هم نه کوي، او هغوی به نه پاکوي. که مونږ د چا نه په معمولي خبره باندې خفه شو، نو فوراً چې د خولې نه مو خبره وځي نو هغه سوزي. دومره خوالی کړی وو او دی را سره سو کړل. او دریم هغه کس چې د دروغ ویلو سره خپل مال خرڅوي او په دروغ قسم خوري او مال خرڅوي. نجی دا خو ما په دې په خپله نه دی اغستی چې یو شی خرڅوي او د هغې نقص د بنده نه پټوي. الله تعالی دې مونږه معاف کړي. مونږ واړو واړو سیزونه خرڅوو او دروغ وایو. زموږ په بازارونو کې دومره دروغ ویلې کیږي خو هغه تاجر وي او که هغه اخستو واله کس وي. اخستونکې بنده وایي چې روره ماله خو یې فلانې په دې قیمت راکوي. نه زما سره خو صرف دومره پیسې دي، نه زما سبا فلایټ دی، زما دا کپړې نن په کار دي. دومره دروغونه مونږ وایو. نن مونږ په یو سیز کې هم رښتیا نه وایو او مسلمان راته دروغجن ښکاري. نن زمونږ په خپله په یو بل باندې یقین نشته. دې دین ته به خلک څنګه راځي او ولې به راځي چې زمونږ دا حال دی؟ تاسو په بازارونو کې دروغ وایې، څوک به په تاسو یقین کوي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د دعوت کار شروع کړی وو، نو د دې نه مخکې به هغو خلکو به هغو ته صادق او امین وې. صادق او امین، اوله خلک تاسو ته ګوري چې دا بنده څنګه دی، دی رښتینی دی او کنه، امانتدار دی او کنه. بیا چې تاسو سو خبره کوئ نو په هغې کې وزن وي. نو زموږ خبره به ولې خلک اوري چې د مسلمانانو متعلق د خلکو دومره خراب ایمیج دی په ذهن کې؟ څوک ورسره څنګه ډیلینګس کوي؟ دغه شانې جعلي ډیګریز، جعلي پاسپورټس، جعلي سرټیفیکیټس، هر څه جعلي جوړ کړي وي. ولې دا دروغ نه دي؟ یا رب، ځای نشته چې هلته مونږ سو دروغ نه وي ویلي. او بیا هم مونږ ته خپل ځانونه ډېر نیک ښکاري. یو بل کس هم دی چې هغو ته به الله تعالی نه ګوري او هغه به نه پاکوي. هغه دی بوډا زانی، یعنی زناکار. په بوډاوالي کې هم هغه دا کار کوي. بل دی دروغجن حکمران، د حکومت په کرسۍ ناست وي او دروغ وایي، حالانکه د حکمران نه څوک څه تپوس نه شي کولی. د داسې کس نه د چا د دروغو د ویلو توقع هم نه وي.
او درېم دی متکبر فقیر،
یو داسې فقیر چې سو سره نه وي او بیا هم لوی کوي. سوچ کوي چې سومال و سره وي نو بیا به یې سو حالت وو. یعنی کو په دې دومره فقیرۍ کې د دومره لویي ده نو سوچ کوي چې کوه دوسر مال وي نو بیا به څنګه حالت وو. نو دی هم د الله تعالی ډیر بدی شي. نو لیست جوړ کړئ چې هغه کوم کوم کارونه دي چې د هغې په وجه د الله تعالی به د چا سره کلام نه کوي، هغو طرف ته به د رحمت په نظر نه ګوري او نه به هغه پاکوي. چېرته زه خو په دې کې سوداسي کار نه کوم او په یو ځای کې راځي چې د یو کس سره په سفر کې فالتو اوبه وي او هغه د هغه اوبو نه چاله نه ورکوي، هغه دا سوچ وکړي چې بله یې ولې ورکړم، حالانکه هغه کس ډیر تږی وي او دی وایي چې کیدی شي چې زما ورته په خپله ضرورت پیښ شي. نو بیا فرمایل شوي دي و ان منهم، او په دې کې داسې کسان دي، لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب، چې څوک خپلې ژبې مروړي او کتاب وایي. ولې؟ لتحسبوه من الکتاب، ځکه تاسو پوه شئ چې دا خو د کتاب نه وایي. وما هو من الکتاب، حالانکه هغه د کتاب حصه نه ده. ويقولون او هغوی وایي هو من عند الله، چې دا د الله تعالی د طرف نه نازل شوي دي. وما هو من عند الله، او هغه د الله تعالی د طرف نه نوي نازل شوي. ويقولون على الله الكذب، او هغوی په الله تعالی باندې دروغ وایي. هغوی الله هم نه دی پرېښي، په هغو باندې هم دروغ وایي. وهم يعلمون، حالانکه هغوی ته پته ده چې هغوی دروغ وایي. نو دا جبه مروړل دا څه شی دی؟ یو د دې مطلب دی چې جسمانی طور جبه مروړل، لکه مونږ چې مخکې په سورة البقره کې ویلي وو چې هغوی به راعینا نه وی بلکې راعینا به وی. د راعینا مطلب وی چې ماته غوږ کیږدی، یعنی زما خبره واورئ. چې کله به صحابه کرام رضی الله عنهم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په محفل کې وو، نو هغوی به وی چې راعینا، نو چې کله به دوی راغلل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محفل ته، نو دوی به وی چې یعنی دا منافقین چې وو، چې کله به راغلل نو وی به چې راعینا. نو د دې نه مطلب دی چې زما شپنکیه. نو په اصل کې دوی به دا لفظونه استعمالول د سپکولو دپاره، د مزاق کولو دپاره. نو زما شپنکیه ما ته لږ وګوره، داسې خبره کول چې بل ته پته هم ونه لګي. که څوک اعتراض وکړي چې دا سوی، نو بیا به دوی وایي چې نه، مونږ خو داسې نه دي ویلي، تاسو غلط واورېدل، مونږ خو راعینا ویلی دی. السلام علیکم به یې نه وي، بلکې وی به چې سلام علیکم، چې مرګ دې درله راشي. نو هغوی به لفظونه مروړل او داسې به یې وی، دا د هغوی عادت وو. او دویمه به یې د معنې په لحاظ سره لفظونه کګول، د هغې به یو معنی وه او دوی به تینه بله معنی اخیسته، لفظونه به یې بدلول. نو ضروري ده چې جسماني طور دي ژبه ومروړلی شي، ټریس شي، بلکې کتاب به یې داسې وي، داسې به ښکارېده چې د کتاب نه یې وایي، حالانکه هغه خبره به په کتاب کې نه وه. داسې انداز به یې جوړوه، هر څه به یې ګډوډ کول چې خلک وایي چې ګنې دا د کتاب خبرې دي. تورات به په عبرانۍ یعنی هیبرو کې وو، او دی به معنی په عربی کې کوله. چې صحابه به اورېدل، نو هغوی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغلل چې هغوی تورات په عبرانۍ ژبه کې وایي او تشریح په عربی کې کوي. مونږ پوهیږو نه چې دوی څه وایي، لکه چې زمونږ خلک عربي وایي او بیا د هغې نه پس په اردو کې د خپلې مرضۍ تشریح وکړي، چا ته بیا څه پته نه لګي. خلک وایي چې ګنې د دې آیت تشریح کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما دا غوی تصحیح کوي او مې تردید کوي، بس چې ما ورته صحیح وایي او ما ورته غلط وایي. نو دا غوی طریقه ده. نن مسلمانان لفظي بدلون نشي کولای د قرآن، لیکن معنی بدلوي. عربي وایي په داسې انداز کې وایي لکه چې ترجمه کوي، او ورپکې خپل لفظونه هم ولګوي. او اوریدونکی سوچ کوي چې دی د قرآن نه وایي او د قرآن ترجمه کوي، حالانکه هغه په کتاب کې نشته، لیکن بیا هم دی هغې له ټویسټ ورکوي، مروړي. یو استاد خبره کوله چې یا ما یو مولوي صاحب اورېدلی و، هغه په ویشتم د رمضان تقریر کوه، او هغه په خپل تقریر کې وی چې په دې شپه کې فرشتې نازلیږي او روح هم نازلیږي، او هغه د روح تشریح کوو د انسانانو روح چې کوم وفات شوي دي، چې ستاسو نیا نیکونه وغیره هغوی ټول به راځي. نو چې هغوی راځي، نو په کار ده چې په کور کې خوراک پوخ شوي وي، ځکه چې روحونه راځي کور ته، نو احتمام په کار دی. نو ګورئ، نن د مسلمانانو هم غلط عقیدې دي. نو د دې قرآن د آیتونو سره هغه صحیح ثابتوي. هغوی دا نه وایي چې دا مونږ د بل ځای نه راوړو، وایي چې دا خو په قرآن کې دي. د هغې معنی داسې ټویسټ کوي چې بنده وایي چې دی صحیح لګیا دی، خپل مسلک او خپل عقیده پروموټ کوي، د هغې مطابق خبرې بیانوي. او یهودیانو به ولې داسې کول؟ یو خو دا وه چې په دې عمل نه کوو، او یا به یې چاته فایده رسوله، نو معنه به یې ټویسټ کوله. نو هغوی به د خپلې مرضۍ د فتوی ورکولو دپاره کتاب استعمالوو. او نن مسلمانان هم هره غلطه عقیده د دې کتاب نه بیانوي. د عیسی علیه السلام په باره کې دوباره راتلو باندې تواتر والا احادیث موجود دي، او الله تعالی په قرآن کې صفا آیت را لېږلی دی چې نه دوی هغه قتل کړی دی او نه یې هغه په سولۍ باندې خېژولی دی، لیکن دوی په شبه یعنی شک کې واچولی شو. بیا هم دوی وایي چې نه، هغوی منی نه، هغوی دا خبره نه مني چې هغه به دوباره راځي. کو قرآن هم نه مني او حدیث هم رد کړي. دغه شان یو کس وي چې د یولسمې متعلق راته ووایي چې خلک وایي چې دا په دین کې نشته، نو ماله د یولسمې سو ثبوت راکړه چې د قرآن نه دې څوک راوړي. نو هغوی چې دا خو صفا دي په قرآن کې، هغوی چې والفجر وليال عشر، نو فجر یو ته وایي او لیال عشر لسو ته وایي. نو لس او چې یو ورسره جمع شي نو دا څومره شو؟ یوولس شو کنه. نو دا د یولسمې ثبوت شو. نو دا قرآن استعمالوي، او چې کله د چا سره د قرآن علم نه وي، او ځینې خلک وایي چې دوه نوي سپارې د سورة البقره وایي، مړي ته به پې اسانی میلاو شي، نو دا وایي. د کوم ځای نه یې راایستي دي دا خبرې؟ هغه خو د دنیا نه تلی دی، کلمه یې ویلي نه ده. زه تاسو ورله شاته کلمې وایئ، د قرآن او حدیث نه څیزونه راوباسئ او خپلې غلطې عقیدې پروموټ کوئ. هیڅوک هم دا نه وایي چې ما خو په خپله جوړ کړي دي. ټول د خپلې مرضۍ تشریح کوي. نو اوس تاسو وایئ چې د قرآن تفسیر به مونږ د کوم ځای نه اخلو؟ نو د قرآن تفسیر د قرآن په ذریعه کیږي. چې یو اهم آیت والا خبر راشي نو هغه بیا بل ځای هم راشي، او دویم به هغه مونږ د حدیث نه اخلو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه څنګه بیان کړی و، دریم او بیا صحابه کرام رضی الله عنهم به په هغې څنګه پوهه شوي وو او څنګه عملی پی کړی وو، او تابعین به هغه څنګه اخیستو. بس د دوی نه به مونږ اخلو، ځکه چې دا خیر القرون وو، بهترین خلک وو. مونږ به د قرآن په هغه طریقه زده کوو چې څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته ښیلی دی. قرآن ټول محفوظ دی الحمدلله، او د دې تفسیر هم محفوظ دی، او هغه د حدیث په صورت کې دی، د صحابه د اقوال په صورت کې هم موجود دی. او منکرینی حدیث چې حدیث نه مني، نو بیا خو خبره ختمه شوه. نو په دې خبره پوه شئ، سترګې وغړوئ. په دې دنیا کې ډېرې فتنې دي. نن هم داسې خلک موجود دی چې د مسلمانانو عقیدې خرابوي. په دې خلک ډېرې پیسې خرچ کوي، او د هغوی دا اجنډا وي چې د خلکو عقیدې خرابې کړي. او مونږ زر په هغه مجلس کې کینو چې څوک د الله او رسول نوم واخلي، مونږ ډېر نادان یو په دې معامله کې. چې څوک خبرې ډېرې ښه کوي نو مونږ هغه اورو، که هغه دروغ هم وایي او که هر څه وایي. تاسو ته د هغو د عقیدې پته شته او که نه؟ چې دی د قرآن او حدیث نه وایي، آیا دی خپل انټرپریټیشن کوي، او که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې دا بیانوي؟ نن چې څوک ښه قیسې وایي نو هغو ته خلک کینی. په خپل علم اخلی چې پوهه شئ. چې تاسو خپل علم حاصل کړئ نو په خپله به درته اندازه وشي بیا چې دی صحیح خبره کوي او که غلطه. نن مونږ علم د یوټیوب نه اخلو نه، د اوتنټیک زی نه علم اخلی. نو هغوی به دا تحریفات کول. نو نن مونږ له کم از کم ترجمه کول پکار دي چې پته وي راته چې د دې آیت څه مطلب دی. ما کان لی بشرین ان یؤتیه الکتاب والحکم والنبوه. د یو بشر د پاره جایز نه دی، د هغو شایانشان نه دی چې هغو له الله تعالی کتاب ورکړی وي، حکومت یې وله ورکړی وي، نبوت یې وله ورکړی وي. د دې مطلب دی چې بشر له الله تعالی کتاب ورکړی دی، او هم بشر له الله تعالی نبوت ورکړی دی. د یو بشر د پاره چې هغو ته کتاب، حکومت، نبوت میلاو شوی وي، د هغو د پاره جایز نه دی چې هغه وایي لناس، خلکو ته، كونوا عبادا لي من دون الله زما بنديان جوړ شي الله تعالی پریک دی تاسو زما مریدان شي زو بس تاسو خبري الله تعالی ته رسوم یو نبی داسې ندی کړی او دا د آیت آیت شانې نزول دی او د دې شانې نزول دا دی چې دا خلک به هم راتلو چې کله د عیسایانو وخت راغلی و نو چې یهودي عالم د عیسی علیه السلام خبره واورېده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړه چې نو هغوی چې خطو غواړي چې څنګه عیسایان عیسی علیه السلام ته پوجه کوي نو اوس هغوی د عیسی علیه السلام پرېږدي او تاسو ته سجده کوي. الله اکبر. دا خبره چې عیسایانو واورېده نو هغوی هم دا خبره شروع کړه چې ولې موږ هغه پرېږدو او ستا پوجه شروع کړو. نو الله تعالی آیت را ولېږو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چرته هم داسې نه دی ویلي چې زما بندیان جوړ شي، خو هغوی به وی چې کونو ربانیین، د رب بندیان جوړ شي، الله تعالی والا جوړ شي. ولی
بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون، په وجه د دې چې تاسو تعلیم ورکوو د کتاب او په وجه د دې چې تاسو ووی دا هغوی د پیغام و خلکو ته او هغوی به خلق دې طرف ته راوستل. یو خدا پته ولګېده چې عیسی علیه السلام نبی او بشر وو، ځکه چې وفرمایلی شو چې ما کان لی بشر. د دې مطلب دی چې ټول انبیا بشر وو، انسانان وو، هغوی ته نبوت میلاو شوی وو او ټول بشر وو، او هیچا هم دا نه دی ویلي چې تاسو زما جوړ شئ. هغوی خلق د الله سره کنکټ کړل، هغوی خلق ته الله سره یو ځای کړو، هغوی به الله والا جوړ شي. او نن داسې پیران جوړ شوی دي چې خلق د الله په ځای د خپل ځان سره یو ځای کوي او وایي چې زما موریدان جوړ شي، زمون خدمت کوي. بس ټیک ده، ستاسو د پاره به د الله سره مونږ په خپل ډیلینګز کوو، تاسو صرف زمون موریدان شي او زمون خدمت کوي. نو د یو نبی دا شان نه دی چې هغه له الله تعالی معجزې ورکړي وي، هغه له نبوت او کتاب ورکړي وي، هغه دا خپل بې عزتی ګڼي چې هغوی خلکو له د دې خبرې حکم ورکړي چې تاسو زما جوړ شئ. هغوی خوایي چې الله والا جوړ شئ. او ګورئ، د دې نه پته لګي چې نبیانو داسې نه دي ویلي، نو د نبیانو نه پس بیا کوم استاد، کوم امام، کوم پیر، کوم ولی او کوم شیخ دا خبره کولی شي چې تاسو زما جوړ شئ؟ بس زما تعریفونه کوئ، زما صفتونه کوئ او بس زما شئ. نه، اصل هغه دی چې هغه انسان د الله سره یو ځای کړي، هغوی ربانی جوړ کړي. ربانی څوک وي؟ رب والا. یو معنی د دې داده، او دویمه دا چې هغه د خلکو تربیت کوي، صرف په خپل رب والا نه جوړیږي، د خلکو تربیت هم کوي، خلک د الله سره یو ځای کوي. او په دې وجه چې تاسو کتاب وایې، ځکه چې تو کتاب وي او د هغې علم ورکوي، لیکن د کتاب د ویلو مقصد دا پکار دی چې خلک ربانی جوړ شي، خلک د رب سره کنیکټ کړئ، خلک د ځان سره مه یو ځای کوئ، خلکو ته د الله تعالی پہچان ورکړئ چې هغوی رب وپیژني، د هغو محبت د هغوی په زړونو کې پیدا شي، د الله یره د هغوی په زړونو کې پیدا کړئ. دا کوشش کوي چې الله والا جوړ شي. د کتاب او تعلیم خو هم دا مقصد دی. نو موږ لم پکار دی چې خلکو ته وایو چې ربانی جوړ شي. ربانی یعنی رب والا. رب والا څوک وي؟ ربانی صرف ټایټل نه دی، دا د یو مؤمن د شخصیت عکاسي کوي، هغه ډیپیکټ کوي. یعنی رب والا، ربانی انسان هغه وي چې حنیف وي، هغه صرف یو ډایرکشن والا وي. د هر انسان سو ډایرکشن وي، او چې څوک ربانی وي نو د هغو بیا یو ډایرکشن وي. د هغو ذهن هغه طرف ته سوچ کوي، د هغو عمل هغه طرف ته وي. هغه چې خبرې کوي نو د هغو د خولې نه د الله خبرې وزي. د هغو د ژوند چې کوم محور وي، سنټر وي، د ربانی د ژوند سنټر د الله ذات وي. د هغو د ژوند مخ ټول الله طرف ته وي. د هغو سوچ، د هغو عمل، د هغو هر کار بیا صرف او صرف د الله د پاره وي. دا هغو خبرې هم د الله په عظمت باندې وي. نو دا وي ربانی زندگی، ربانی ژوند. د هر طرف نه د هغو فوکس الله تعالی طرف ته وي، هغه وي ربانی. نو دا کوشش کوي چې خلک ربانی جوړ شي. د دې ځای نه پته لګي چې پیغمبرانو دا کار چرته هم نه دی کړی، هغوی خلک همیشه د رب سره یو ځای کړی دی. خلکو ته چرته هم ځان اوچت مخ کاره کوي چې زه یو غټ بنده یم چې هغوی ستا سره کنیکټ شي او الله پرېږدي. دې به مونږ هلته بخي، دی به زمونږ په کار راځي، دی به زمونږ سفارش کوي، او دی زمونږ هر څه دی. نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو فرمایلی وو چې زما په شان کې مبالغه مه کوئ، لکه څنګه چې عیسایانو د عیسی علیه السلام په شان کې مبالغه کړې وه، اگزاجوریشن یې کړی وو. مبالغه یعنی غلو دې ته وایي چې یو انسان بنده د رب برابر کړي. ټیک شوه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې زه خدای الله تعالی بنده یم او هغه را لېږلې یم، نو تاسو هم وایئ چې زه د الله بنده یم او هغه را لېږلې یم. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه زمونږ عقیده صحیح کړې وه، او فرمایلی وو چې تاسو هم بندیان جوړ شئ، خپل امت ته دا خبره کړې وه او خیالی وه، او که خلک راغواړئ نو صرف او صرف الله تعالی طرف ته راغواړئ، خپل طرف ته نه. ټیک ده؟ تو کتاب وی او کتاب خی، نو پاغې کې سودی د الله پہچان، داغو معرفت، داغو پیجندل. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکة والنبیین اربابا، او هغه دا حکم تاسو له نه درکوي چې تاسو جوړ کړئ فرشتې او نبیان رب. یو پیغمبر چې هغه بشر وي، نو هغه دا حکم چاله نه ورکوي چې فرشتې رب جوړ کړئ. رب څوک وي؟ مالک، پالل والا، نگهداشت کول والا، د انسان ضرورتونه پوره کول والا، هغه رب دی. ټیک ده؟ هغه دا نه وایي چې فرشتې رب جوړ کړی او یا نبی رب دی او یا ما رب ومنی، بلکې هغه خدا الله سره خلق یو ځای کوي. نه د ملایکو د عبادت خبره کوي او نه د نبیانو، لکه څنګه چې عیسایان کوي. ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، ولې هغه به تاسو له د کفر حکم درکوي؟ په خپله سوچ وکړئ. او دې ته استفهام انکاری وایي. دا یو داسې سوال وي چې په هغې کې انکار پټ وي، لکه چې زه تاسو ته ووایم چې ولې زه به تاله بده خوښوم، نو په دې سوال کې دننه دننه جواب موجود دی چې زه به تاله هېڅ چېرته هم بده خوښه نه کړم. نو ایأمرکم، نو ولې هغه به تاسو له د کفر حکم درکوي چې تاسو مسلمانان یې؟ ولې د نبی دا کار وي؟ هغوی دا خبره کوي کنه چې ښا ته دا غواړې چې مونږ عیسی علیه السلام پرېږدو او ستا پوجا ستا عبادت شروع کړو. په اصل کې الله دې معاف کړي، د خفګان خبره دا وه چې څومره د یو انسان د خلوص نه دې غلط مطلب واخیستو او یو غټ الزام یې ولګوو. یو انسان دومره د خلوص سره کار کوي او هغو ته داسې ویل چې ښه ته دا غواړې بیا چې ستا دې خلک پوجا وکړي، نو الله تعالی فرمایي چې ولې هغه به تاسو له د کفر حکم درکوي د دې نه پس چې تاسو مسلمانان یې؟ ولې هغه به تاسو ته دا وایي چې زما پوجا وکړئ؟ چې هغه پرېږده، ځکه چې ته اوس مسلمان په دې یې چې زما عبادت کوئ، ما ته سجدې کوئ. ولې هغه به دا وایي؟ هغه به ولې داسې کوي؟ دا استفهام انکاري دی. په دې کې دننه دا خبره موجود ده چې یو نبی هم داسې نه کوي، یو نبی هم داسې دعوت نه دی ورکړی خلکو له، او د دې نه پته لګي چې عیسی علیه السلام هم داسې نه و کړی. بلکې که تاسو ته یاد وي، نو موږ په تیرو آیتونو کې ویلي وو چې هغه وی چې انی عبدالله، بېشکه زه د الله تعالی بنده یم. او دا د یو بشر لایقه خبره نه ده. دوی چې دا هر څه جوړ کړی دي، نو دا ټول دروغ دي. دا په عیسی علیه السلام باندې الزام دی چې هغه دوی ته ویلي دي چې زه د الله زوی یم، نعوذ بالله، او زما عبادت کوئ، یا ما ته ښکته کېږئ، یا زما عبادت کوئ، ما ته لاس تړئ، سجدې او رکوع کوئ. دا هغو چرته هم نه دي ویلي. یو نبی داسې نشي ویلی. هغوی خو د الله پیغمبران وي، د الله پیغام خلکو ته رسوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو به دومره احتیاط کوو کنه، هغه دا خبره نه خوښوله چې زه راشم او خلک دې ماته پاسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به په خلکو کې ناست وو، نو پته به هم نه لګېده چې کوم یو پکې د الله نبی دی. چا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې ته دا تا یې ورکول والې؟ چې کله هغه مال غنیمت تقسیموو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه منع کړو چې زما په باره کې داسې مه وایې، دا تا خو صرف الله دی، زه خو قاسم یم، تقسیمول والی یم. دومره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ځان دپاره خوښه نه کړه چې څوک دې زما په باره کې داسې خبره وکړي. ټیټېدل خو لا ډېره لویه خبره ده. صحابه رضی الله عنهم ویلي وو چې یا رسول الله، په نور زینو کې خلق خپل بادشاهانو ته ټیټیږي سجده کوي تاسو مونږ له اجازه تر اکړی چې مونږ هم تاسو ته سجده کوو نو دا خبره هم د دې آیت په شان نزول کې راځي نو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا خبره خو نه لګیده هغوی چې هیڅ ته سجده کول جایز نه دي حالانکه په ټول انسانانو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عظیم ذات والا دی لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره خو نه کړه چې ما ته څوک ادریږي او یا خکته شي زما په تعظیم کې او یا دې ما ته داسې یو لفظ څوک وایي چې هغه د الله د پاره وي دومره شی هم د هغوی نه و خوښت نو چاته چې نبوت ملاویږي هغه چرته هم داسې نه کوي چې هغوی خلق د ځان سره کنیکټ کړي هغوی خلق د الله سره یو ځای کوي دا جدا خبره ده چې د خلکو د هغوی سره محبت په دې وجه وشي چې دوی موږ ته د الله تعالی لار وښیله مګر ذات اصلي د الله دی داسې نه ده چې خلق په هغو ورپسې شي او د هغو تسبیح کوي او نن خو داسې خلق شته په مسلمانانو کې داسې خلق شته هغوی په خلکو باندې ځان ته سجدې کوي خلق راضی هغوی ته سجده کوي او لاس په نامو ورته ودرېږي بلکې مونږ چې په مونږ کې لاس تړلې وي نو هغوی په فخر سره ناست وي سجده ورته کیږي او هیڅ پروا یې نه وي نو څه فرق شو په هغوی کې او په یو مشرک کې څه فرق دی باقاعده خلق خپل تندي په ځمکه باندې ږدي او ژوندي انسانان په تختونو باندې ناست وي زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته هم داسې نه دي کړي تاسو داسې جرأت څنګه وشو چې تاسو دا کوئ په خلکو باندې نو سترګې کلاو شي د دې آیتونو په ویلو سره او پته لګي چې څه کول دي او څه نه دي کول نو بیا څوک داسې هیڅ چرته نشي ویلی چې ستاسو په دین کې دا دي نو ماته دغه شان سجدې کوئ دلته صفا او فرمایلی شو چې نبیان هم داسې نه دي ویلي یو نبی هم داسې نه دي کړي او دا غوی نه پس دا چې غټ شان والا څوک کې دي شي چې خلکو له حکم ورکړي چې ما ته ټیټېږي الله تعالی دې موږ له صحیح فهم راکړي الله تعالی دې زمو عقیدې صحیح کړي اے الله موږ د هر هغه څیز نه محفوظ کړي د هر هغه عمل نه چې هغه ستا د ناراضۍ سبب جوړ شي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك تلاوة فوري
بسم الله الرحمن الرحيم
وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون